مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو نوې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم. په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه خبري غړي د چپکی بیلابل ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی. خو اول خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار پامیر سایل تاسو وړاندې کوي.
پینا مانے او د ناتو چارواکی ویل افغانستان د سرتیرو استل پیل کړي. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د مکینی وکلی وسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو کسانو د وژنې دعوه کړي. او په اسرایلو کې د يهودانو یوې مذهبي میلې پر مهال د ټیر ماټل په پیښه کې لګتر لګا څلور څلوېخت کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمېر چارواکو ویلي چې له افغانستان د سرتیرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې مهال کړې چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن روانه میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې به له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي. او په دې توګه یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د پوځیانو ایستلو لپاره د می لومړۍ نیټې ټاکلې موده تر څلورو میاشتو وغځوله. د بایدن تر اعلان وروسته د ناټو متحدان هم د غوڅ ملاتړ تر ماموریت لاندې د بهرنیو سرتیرو پر ایستلو سلا شول. د سپینې ماڼۍ پرونی اعلان د تیرې اونۍ په پای کې د پوځیانو د وتلو عمل پیلېدو په اړه د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال وینا تاییدوي. د سی این این ټلویزیون په وینا شاوخوا سل سرتیري او زیاتره پوځي سامان په الوتکه کې لیږدول شوی. د فرانسې خبری اژانس د ناټو د یو چارواکي چې نوم یې نه دی خوله له خولې ویلي چې د هغه ائتلاف سرتیرو هم له افغانستانه وتل پیل کړي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې 9600 پوځیان لري. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د طالبانو په زیاتېدونکو بریدونو کې تر سلو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي د بی بی زی رغزی کلی وسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې دعوه کړې. د کلی وسیدونکو د اپریل پر 26مه د ځوانانو د وژنې او د بل د ژوبلولو پر ضد په مکین کې پرلت وهلی و چې پرون د پوځ تر ننواتې او موافقې وروسته یې ختم کړ. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیگا مشال راډیو ته ویل لومړی یې د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ دایر کړی و. خو پرون د کلی وسیدونکو پر یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو دعوه کړې چې دوی په رپورټ کې درج کړه. پوځ لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. شوکت علي زیاته کړه چې د سیمې انتظامی او پوځي مشران موافقې ته ژمن دي او تر سبا به د وژل شوي او ژوبل کس کورنیو ته مالي تاوان هم ورکړي. د بنو انتظامیه وایي د خیبر پختونخوا حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره موافقې ته ژمن دی. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال راډیو ته ویل چې چارواکو پرون د ډیویژن د کمشنر په دفتر کې د جانیخیلو له مشرانو سره جرګه وکړه او هغوی یې د سیمې امنیت په ګډون له حکومتي اقداماتو خبر کړل.
کمشنر بنو ډویژن جانی خیلو ته یقین ورکړ چې حکومت ورسره کومه مائده کړې سل فیصد به په عمل کیږي. مشرانو ته د مائده یو یو شک واوراو او تر اوسه چې کوم اقدامات شوي په هغه خبر کړل.
نیازی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د سیمې مشرانو تور پورې کړی چې حکومت ورسره د څلورو هلکانو تر وژنې وروسته کړې وعدې نه پوره کوي. خو نیازی وایي حکومت وار له مخه د وژل شویو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړې. د ده په خبره انتظامیه د هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې هم کوي. د جانیخیلو مشرانو مشال راډیو ته ویل چې په جرګه کې حکومتي ډاډ مطمئن کړي دي. تیره میاشت د جانیخیلو اوسیدونکو د سیمې د څلورو هلکانو د مړو تر موندنې وروسته پرلت پیل کړ او له حکومت یې د وژونکو د ګرفتارۍ له وسلوالو څخه د سیمې پاکولو او پرمختیايي چارو غوښتنې وکړې. حکومت د مارچ پر 9مه د جانیخیلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه چې ورسره سم هغوی پرلت وځنډاوه. د اسرایلو د روغتیا وزارت وایي د هیواد په شمال کې د یهودانو په مذهبي میله کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. د هغه هیواد د ژغورنې عمومي ادارې مګین دوید ادوم نن وویل په پیښه کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي چې پکې له شلو څخه زیاتو کسانو روغتیايي حالت خراب دی. د پیښې لامل په اړه زدو نقص رپورټونه دي. هارتس ورځپاڼې د پولیسو له خولې ویلي چې پیښه پر پوړیو د خلکو خویدو او ورختایۍ له وجې شوې. لومړنیو رپورټونو ویلي ول چې پیښه د خلکو پر ډلې د دریځ پرېوتو له وجې شوې. د ټولنیزو رسنیو په ویډیوګانو کې د ټیل ماټیل پیلېدو پر وخت ډلې ډلې خلک او ګډوډي ښکاري. په یو ویډیو کې پر ځمکه قطار مړی پراته خول شو دی. دا پیښه بیګا نیمه شپه پر داسې مهال شوه چې زرګونه راسخ العقیده یهودان د دویمې پیړۍ یو صوفي یهود مشر په درناوي د کلنۍ میلې لمانځلو لپاره د هرمون غره ته ختلی ول. دا په اسرائیلو کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په مخه د شاوخوا ټولو محدودیتونو تر ختمېدو وروسته لومړی قانوني مذهبي غونډه وه. حکومت د واکسینو تر پراخ پروګرام عملي کولو وروسته بندیزونه ختم کړل، خو روغتیایي چارواکو د دې ډول لوی غونډو په اړه خبرداري ورکړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل نه اوریدل. اوریدونکو، په دې خبري غړې کې مهم رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. ځینې مهم رپورټونه مو دادي. د سر راپور مو ده چې امریکا او ناټو له افغانستان د سرتیرو ویستلو عمل پیل کړي. پاووره چې د جنوبي وزیرستان د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر سلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې دعوا کړي. د بنو انتظامی چارواکو د جاني خيلو مشرانو سره په جرګه کې د موافقه عملی کولو هوډ خودلې. د سیمې یو مشر وایي د غیر سرکاري نتیجو لمخې د کراچۍ پرونی او زمینی انتخاباتو کې پاکستان پیپلز ګوند بری تر لاسه کړی راپور پیلرو. د پاکستان وزیر اعظم تر سرګندونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت په سعودي کې د خپل سفیر پر ضد پلټنې پیل کړي.
پکار د چې کوم سفیر دی بریاس کې دا و خلاف چې کوم کاروي د دغه خبرې تحقیق دی وکړي شي په غوي باندې چې کوم الزام لګیدل چې یا دوی پیسې علي.
د خیبر پختونخوا د زیاتر اوسیدونکو مورنۍ ژبه پښتو ده، خو ډیرې پر دې ژبه لیک لوس نشي کوله.
نه په خبر پونتون او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ د پاره اس قسمه بندوبسونه کو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. بدرګه موکړه
سپین مړې پرون ویل چې ځواکونه له افغانستان څخه وتل پایل کړل او په دې سره هغه څرګند.
د مشال رادیو د اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه به خنه در نغواړو. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستان د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال هم ویلي ول چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړی. سی این این ټلویزیون خبر ورکړی چې شاوخوا سل امریکایي پوځیان په یو الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس هم د یو چارواکي له خولې ویلي چې د ناټو د غوس ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرني سرتیري داسې مهال افغانستان اوزی چې په هغه هیواد کې تاو تریخوالی او بریدونه زیات شوي دي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
سپین مړۍ پرون ویل چې ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناټو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوس ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناټو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیات لور کولو ډاډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید له دې هواده ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانی ورسته اوس یې وخت را رسیدلې چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لمړي پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید د اقدام به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې یو ځل بیا وخت ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورونیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه ونی له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وټلو اورسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو وخت درسېدو احتمال رات نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوین نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوي دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چباندې 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نه سي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 410 میلیونه یورو چې د 520 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
د فریبا ظاهر پر رپورت کې تاسو ووریدل چې امریکا او ناتو وایي له افغانستان د خپل سرتیرو د وستلو بهیر پیل کړی دی. لیوې د می روسه درته نو رپورټونه لرو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر وایي د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځایي ځوانانو د وژلو دعوه کړې. شوکت علي بیګا مشال لډیو ته ویل د مسجد له مشرانو سره یې له کړې موافقې سره سم رپورټ درج کړی چې پکې د یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر نمونه شامل دي. پوځ لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو د اپریل پر 26 د دوو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلو چې پرونی د پوځیانو تر ننواتی او ورسره د موافقې په نتیجه کې ختم کړ. له ډیره اسماعیل خان اشتیاق مسید
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 26 اپریل د ماکین بی بی زی رغزی کلی کې د دوی ځوانانو د وژلو دوا مقامی اوسیدونکو په څلور پوځي چارواکي کړی دو. د مسجد قوم مشرانو سره شوی لاوزنامې په باراکښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
عمل کوي دی خو نه د آی جی ایف سی سره هم دا هدایات چې دا کومې خبرې موږ پټولې وو پوره کوو. نو مثلا نور خو چې پوره پوره کمپنسیشن خبره ده نو هغه چې کومې ورته کړکړي سبا والی هغه چک کوالي هغې نه علاوه د چک پوسټونو نو تقریبا خو چې کده یا کلي دا یادو لګی او دوه درې وایي تقریبا ختم کړو او اخرنۍ خبره ایف آی آر چې د قانون مطابق چې کوم نه په مقام موجودي او دادی کې خوال لري زخمي مو د ایف آی آر خو په هغه رس شو خو دعوادار چا حق ته چې کله کوي دی هغه څلور کسان یاد کړل نو بالکل ځای د وادي مطابق سټیټمنټ واغ صبح شکل دعویداری نوی کا بالکل کرنل راہل دے ایو میجر سے وہ یو کیپٹن نے یو سپائی دے شریر نہیں رہا پدی سلو دا کسان باندې بالکل دعویٰ کریا.
دی سویلی وزیرستان نا دے صوبائی اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین ویائی چے دے ماسید قوم احتجاجی درنے وشتن پاکستانی فوج ومان لے او دے دگی درنے مقصد پورا شوائی دائی
دوا شہدا وشول او یو زخمی دگی دلش سلام مسجد قوم پ ماکین چے تلو ریز در نہ ور کلا نو پدی کشه کې ټول مسجد کوم مشهور د ای جی ایف سی بقاعده روحي تاک ته هغه ټایټل د مشکې مطالبات وې د کوم آی پیش کړلې او هغه د ټول برحق وګانلې او د خبرې اقرار وکړ چې دا د نجنه ظلم شوی دی.
د مسجد قوم یو مشر سید انور ویایي چې 13 ورځ پوځي چارواکي په ننوتی بي بي زاهر اغزي کلی ته راغلي وي.
د فوج د طرف نه بریګډیر او ورسره چې کوم متعلقه کارنلون دي، دا مسجد قوم ته د هغه نه بعد بي بي زاهر چې کوم کلی دی هغه ته په ننوتی راغلل. او مایده وشوله په دا غابند چې اورته د بي بي زاهر په کلی کې کوم فوج دی په کوی نه شه ډالر کیږي، د غختسان ته نیک ورکړيږي چې کوم دیت وی میز نیک ورته ویایي. متعلقه قانون مند اف آی آر کاټ کیږي افوجو منل، چونکه اول اف آی آر د یګی زخمی د طرف نه کاټ شوی و په نامعلوم کسانه باندې. هغه کې به امیش چې کوم د کوم د طرف نه لیګل ټیم مده وکیلونه یګ وچ بل اف آی آر وس په وکوا باندې نشي کېدلای. البته هغه اف آی آر شو د دې چې کوم وارسون دی یګ په مدیت شو ایکستنشن کیږي چې کوم نو پخې حواله باندې بالکل پخې شاره ایکستنشن و شاره کسان پکې منشن شول. دا څلور کسان چې کوم دی کارنل میجر کیپٹن او سبیدار میجر.
پاکستانی فوج مسجد قومتا ناوتی کولے او بی بی زاہر اغزی کلیکش د دوی ځوانونو وجلو په باراکش لیاسا هم ویلی ندی. یودا د ویچ پش پش وشتم اپریل د بی بی زاہر اغزی کلی او سه دنکو مشال ریډیو تا ویلی ویچ په ځونه په ګن د زونو انعام الله او کلام دین په نمونه دوا ځوانون وجلی وی او چورلس کولن منصور مسجد یې پر ارجرای کړای و. او مسجد قوم د دوی وجل شوی کا نو د مړیو سره د ماکین تحصیل عمارت مخامخ احتجاجي کیمپ کې پلاتای و حالې وی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
بل پلو د جاني خيلو مشرانو پروند بنو ډیویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړي. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیګا مشال لړیو تویل حکومت له جاني خيلو سره کړي موافقه ترجمان دی. حکومت ترغه وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړي چې په مارچ کې په سیمه کې د سلورو ځوان او هلکانو مړیو موندل شو او جاني خيلو احتجاجي پرلت پایل کړ. نیازی ویل حکومت د وژلو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړي او دا غوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅه کوي. د سیمې مشران وایي په پرونی جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړي دي. دا جرګه پر داسې محل شوې چې د جاني خیلو سیمې مشرانو تور پورې کړو چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نور معلومات له بنو څخه عمر وزیر راکړي.
13 ورځ کمشنر بنو ډیویژن شوکت علی یوسفزی دفتر کې د جاني خیلو مشرانو او حکومت ترمنځ برلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جاني خیلو سره حکومت لاړخه شوې ژمنې او وعدې تکمیل دی. ډیپټي کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جاني خیلو سره شوې ژمنې ټولې سرته ورسي. د معاهده لاندې جاني خیلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوی. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آی ټی کار پیل کړی او پرمختګ شوی. ډیپټي کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل کمشنر بنو ڈویژن جانی خیلو ته یقین ورکړ چې حکومت ورسره کم معاهده کړي سل فیصد به پې عمل کیږي. مشرانو ته د معاهده یو یو شک واوراو او تر اوسه چې کم اقدامات شوي په هغه مشران خبر کړل. د جرګې مشرانو ته دا وویل شول چې خپلا کې کې نه سلام مشورې پس د جاني خیل سیمه ضرورت په ګوته کړای چې ترکیاتی پیکیج تیار کړل شي. د جلسو سره مسائل په ګوته کیږي او جرګو کې مسائل حل کیږي. مشران مطمئن ول او وی ویل چې حکومت او انتظامیه سره به د جرګو سلسله دوامدار ساتي. د جاني خیل یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لخپلو ګیلو مانو خبر کړ
کیمو فیصله شوی و په باندې لکه مطلب دی چې موږ وختن په وخت باندې جرګې خپل خونن چې کیمو جرګه و شو هغه ډیر موږ مطمئن شولې کیمو فیصله شوی دو دغه چې خو وزیر اعلی کاونټر سن کړی دو کمشنر ته څه خاطه چې مالی سی لکه مطلب دی چې دغه نه کسی نشته وکړي برابر دی چې کیمو کې کړای دی چې دا جرا سمې نو دا قدم مخصصه دی.
د مارچ په میاشت کې جاني خیلو کې سلور ځوانانو مړی موندل شوی ول چې په ځای ول سات ورځې پرلت وکړ. په نهمه ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړل شو. خو د هغې پس جاني خیلو مشرانو په یوه بله جرګه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې غنی ور سره شوه ژمنه عملی کیږي نه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا
سمغرق په میډیم ویو شپږ سویو شپاندې د پراګ ناورې لنه رسمي نتیجو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي سملي پر څوکۍ پرونی انتخابات ګټل دي. نننۍ نارسمي نتیجې ښیي چې نوموړي 14,000 زیات تی رایې اخیستي او د مسلم لیگ نون نومان مفتا اسماعیل په انتخاباتو کې په دویم نمبر راغلی. د قومي سملی د 209 څلوېښتمې حلقې څوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال فیصل واډا تر استعفا وروسته خالی شوې وه. د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز د وټونو په شمیر کې د ټګۍ تور پورې کړی او له انتخاباتي کمیشن یې غوښتي چې نتیجې دې نه اعلانوي. انتخاباتي کمیشن د کراچۍ د قومي سملی د څوکۍ رسمي نتیجه لا نه ده اعلان کړې. نیاز علي خان له کراچۍ نه تفصیل لري.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قومي سملی په زمینی ټاکنه کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو ترمخه پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې ده. د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د کراچۍ په قومي سملی انې 201500 څوکۍ ګټلې ده او هغه 14,155 وټونه اغستې دي. په دغه حلقه کې د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په دویم نمبر راغلی او هغه 15,403 رای اغستې دي. او بیا د مرکزی حکومت لخوا قانونه ګرځولې شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک 1,155 رای اغستې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو مشر ډی آر او ندیم حیدر د اپریل په 13 ویلي چې د پیپل ګون قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده.
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں.
دیوائی چپا ٹاکنو کی دا پیپلز گن قادر خان مندوخیل گٹا ترلا سکڑی دا. دا ٹاکنو پا محال خلقو پا خپل مرزی سرا خپل رائے اکارولا. دا حساس سمی پتو گا ٹول حیوات دا دی انتخاباتی ٹاکنی سارا نکولا. حقوائی چپا ٹاکنا کی دواوی ازرا و سوا سلیخ رائے ورکڑی شوی. چی رائے ورکون کی یوش اشاریہ سلور شپیتا فیصد دی. په دې حلقه کې واکمن تحریک انصاف ګوند امجد افریدی په 5م نمبر راغلی او هغه 9,902 رای اغستې دي. په دې اړه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د اپریل په 19مه د شپې په ټویټر د ان ای 201500 پټاکنو د خلکو مننه کړي. او بیا د سند تعلیم وزیر سید غنی د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په ان ای 201500 کې ګټه ترلاسه کړې ده.
ان ای 249 کې تمام ووټرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
دیوائی چې زده ان ای 251500 حلقې د ټولو خلکو مننه کوم چې موږ لای ګټه راکړه. خلکو په پیپلز ګوند په مشر بلاول بټو، په بخوانی صدر آصف علي زرداری، په پریال تالپور او په موږ په کاندیدیت قادر خان مندوخیل یقین کړی دی او موږ ته دا تاریخی ګټه راکړی ده
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تاریخی فتح جو ہے دلوائی ہے.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشر مریم نواز د اپریل په 19مه د شپې په ټویټر ویلي په کراچۍ کې خلکو مسلم لیگ نواز لا وټ ورکړي او مفتا اسماعیل ګټلی. دا زموږ لپاره ډیره غټه کامیابی ده. وټونه پټ شوی دي. او بیا په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کراچۍ کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په دې سیالۍ کې ګټه ترلاسه کړې ده خو موږ سره درغلي شوې. موږ به دا نتیجه په الیکشن کمیشن کې چیلنج کوو.
الیکشن شفاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا.
دیوائی چې ټاکنی صفا پکاروي هغه داسې و نشوي. په ټاکنو پښتني راپورته کې د نوي پکار هغه پښتني بیت د ټاکنو په اړه راپورته شوي. دا د هیواد لپاره او زموږ لپاره ډیره بدنصیبي ده چې زمینی ټاکنی یو ځل بیا جنجالي شوي.
ایک دفعہ پھر ایک بائی الیکشن متنازع بن چکا ہے.
پیادہ حلقہ کی دا اپریل پر نوشتم آد تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاک سرزمین، پیپلز او ایم کیو ایم گوندونو دا پلویانو ترمنز وڑکی جگڑی ہم شوی خو سا غٹا پیخا ندا شوی. بلخوا دا قامی سملائی دا دی ٹاکنی پا وقت دا امنیت لپارا دا 500 خزیات پولیس اور رینجر موجودو. پیادہ حلقہ کی دا 2013 قامی ٹاکنی پا وقت دا تحریک انصاف فیصل واڈا کامیابی ترلاسہ کڑی وا او هغه 15,350 رای اغستې وي. او بیا په هغه وخت د مسلم لیگ نون ګون شاباز شریف 14,600 وټونه اغستې وو. فیصل واډا د قومي سملی دا حلقه په 23 وټونو ګټلې وه او اوس پیپل ګون په 2,200 وټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر سرګندونو وروسته یې له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخانې شپږ کارکوونکي هیواد ته وربلل. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي دا سرګندونې ترقی وروسته کړي چې وزیر اعظم عمران خان پرون ویل په سعودي عرب کې پاکستاني وګړو پر سفارتخانې د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوري کړي. سفیر راجا علی اجاز یا د سفارتخانې کارکونکو د دې تور پاړه سن دی ویلی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو لوړ پوړی کمیټه به د دې موضوع تحقیقات کوي. سراج ظهیر تفصیل لري.
د اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اجاز سره د نورو شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوې سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبر په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانې پر ضد شکایتونه درج کړي وو، نو ځکه یې د سفارتخانې غړي واپس رابللي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانستي دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی نوی لکه پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې را لیږي چې ور سره د هیواد اقتصاد ښه شوي. خود په ځینې ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شن خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره دی خبر شوی چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي، په کومه چې یې اکشن اخیستې او د سفیر او د نورې عملې پر ضد د پلټنو حکم ورکړی.
سعودی عربیہ کے اندر ہماری
ایمبسی نے جون دیوئی ماتا پتہ لگے سعودی عرب کی زمین سفارت خانے لچی دا پاکستانی کم خدمت کول پکار وو کم خیال ساتل پکار وو اگئی نہ دے کرے. نو پرون ما پدی انکوائری جوڑا کرے دا سفیر پورا پولا پلٹنی کوم او چی دی انکوائری نتیجہ راشی او سوک ذمہ وار وختل او چا زمین دا مزدورانو سما رہنمائی نہ دا کرے دا ہاں ٹول پر ضد کاروائی کوم
ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا.
بل پلو پا سعودی عرب کے میشت پاکستانیان وائی دوی دا وزیر اعظم پدی اقدام خوشحال دی زکه چی دوی پا سعودی عرب کے لڈی رستن سره مخا مخ دی. دا چغرزو سیدون کے نقیب اللہ یوسف زی چی دا سعودی عرب پر ریاض کی مزدوری کوی مشال ریڈیو تا ہوئی باید چی پاکستان دا سعودی عرب سره دا دوی پا مشکلاتو خبری وکڑی
پکار دا چی کم سفیر دی پر ریاض کی دا او خلاف چی کم کاروائی دا غی خبری تحقیق دی وکڑی شی پا غوی باند چی کم الزام لگی دلی چی آیا دوی پیسی آلی خودوم را دا چی کار اخپل ٹک نکی پا تیر کال چی کم دلتا کی چی کم سختی پا مسافرو باندی را غلوی کم مسافر چی وطنوال چی زمان دلتا کی وپات شوی دی پا گاڑو کی وپراتونو دا غوی تا پوس غوی نکو پا وقت او دلتا کی نوری ام دنیا ستون زیری دا دی مسافرو پیسی پا سعودی قامی ختمی دی تا پوسی نشتی
دی سرکاری شمیرو تر مخ پا سعودی عرب کی شپگویش لکو پوری پاکستانیان کاروبارونا نوکری او یا مزدوری کوی.
د سراج ظهیر رپورٹ مو اوریده او اوسم یو بل رپورٹ درته لرو. ټاکل شوی چې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون کوي، خو د نه دی ویلي چې غونډه چیرې کیږي او یا آنلاین به وي او که څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وشي، خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون په دې اړه داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارات پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه لیکلی وای مسکو د روان کال د مارچ پر 13 د افغانستان په اړه د یو غونډه کوربه و چې په هغه کې د پرمختللي ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیه، قطر، افغانستان او د طالبانو استادو هم ګډون وکړ. سره لدی چې ایران ته بلن ورکړل شوی و، خو د دې هیواد استاد په هغه غونډه کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډ اعلان کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي، او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې په امیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
سپینې ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمېر چارواکو ویلي چې له افغانستانه د سرتېرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې مهال کړې چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن روانه میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 13 بل افغانستان خپل ټول سرتېري وباسي، او په دې توګه یې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د پوځیانو ایستلو لپاره د مې لوبړۍ نیټې ټاکلې موده تر 4 میاشتو وغځوله. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی وسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړي. د کلی وسیدونکو د اپریل پر 26 د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلط وهل، چې پرون د پوځ تر ننواتې او موافقه ورسته ختم کړ. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیګام مشال راډیو ته ویل لومړی یې د نامعلومه کسانو خلاف رپورت دایر کړی و، خو پرون د کلی وسیدونکو پر یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو داوه کړي چې دوی په رپورت کې درج کړه. پوځ لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د بنو انتظامی وای د خیبر پختونخوا حکومت د جاني خيلو له مشرانو سره د موافقې تجمن دی. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیګام مشال راډیو ته ویل چې چارواکو پرون د ډیویژن د کمشنر په دفتر کې د جاني خيلو له مشرانو سره جرګه وکړه، او هغه د سیمه امنیت په ګډون له حکومتي اقداماتو خبر کړل. د جان خیلو وسیدونکو 13 میاشت د سیمې د څلورو هلکانو د مړو تر موندنې وروسته پرلط پیل کړی و، او له حکومت یې د وژونکو د گرفتارۍ له وسوالو څخه د سیمې پاکولو او پرمختیایي چارو غوښتنې کړې وې. حکومت د مارچ پر 9 د جان خیلو له وسیدونکو سره موافقه وکړه چې ورسره سم هغوی پرلط وځنډاوه. او د اسرایلو روغتیا وزارت وایي د هیواد په شمال کې د یهودانو په مذهبي میله کې د ټیل ماټل په پیښه کې لکتر لګه 40 کسان وژل شوی. د هغه هیواد د ژغورنې عمومي ادارې مګین دوید ادوم نن وویل په پیښه کې تر 100 زیات کسان ژوبل هم دي، چې پکې له 100 څخه زیاتو کسانو روغتیایي حالت خراب.
امیر ساحل او چتاس ته د خبرنو لنډیز تر اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، چې یو پکې په پاکستان کې د کورونا د درېمې سپې په اړه دی. همدارنګه د کورونا د واکسینو په اړه چې کومې پروپاګندې کېږي د هغې په اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه هم را سره دي د اوریدو لپاره د مشال تر څنګ اوسئ. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان له لوري له ایران سره د پولې له تړلو راهیسې دواړو خواو ته هغه زرګونه ډرایوران ګیر پاتې دي چې تیل قاچاقوي. دوی له ایرانه پاکستان ته په ناقانونه توګه تیل وړي، چې یو خطرناک کار دی، خو د دوی د پیسو ګټلو یوازینی وسیله هم ده. په دوی کې زیاتره ډرایوران بلوچستان دي، چې د پاکستان د بلوچستان او د ایران د بلوچستان سیستان اوسیدونکي دي. اوس مهال بند پاتې ډرایوران خواړه او بنه لري، او په سخته ګرمۍ کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د چارو پوهان پر پوله د بشري بحران پیدا کېدو ویره لري. د بلوچستان د حکومت ویان رسنیو ویلی د مسلې هواری هڅه کوي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
عبدالحلیم بلوچ یو له هغو زرګونو گاډو چلونکو څخه دی چې د روزګار ذریعه د ایران د جنوب ختی سیمې نه د پاکستان جنوب غربي علاقې ته په غیر قانوني ډول تیل کاچا کول دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد پر سرحدي سیمه د 900 کیلومتره پورې اغسنتار لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو داسې ډرایوران په منځ لاره کې ګیر پاتې دي. له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلې دي، چې اوس یې د معاش ذریعه ختمه شوه. د عبدالحلیم بلوچ ترڅنګ زرګونه نور ډرایوران د اپریل له پیل راهیسې د نوانو او ابتوی په لرې پرتو کلیوالو شاته پاتې سیمو کې ګیر دي. هغه وایي چې د یو 45 کلن ډرایور فضل سبزل مړینه ډیره بوګنونکې وه. هغه په سارا کې د تندې له امله مړ شو. بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې سبزل ډیر ناجوړ و. هغه تر 10 ګنټو اوبه پیدا نه کړل شوې او تندې مړ کړ. د بلوچ په خبره پخپلا پر هغه اوبه گزاره کوي چې ډیزل پکې ورګډ شوی دی. هغه وویل چې تر 2 اونیو زیاته موده وشوه چې د هلته ګیر پاتې دی، او مجبوره دی چې تر شین آسمان لاندې په سور نور کې اوده شي. بلوچ وای چې خوراک پاکی اوبه او غسل خانه نه لري. اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوچو ډرایورانو وژنې په سر د ورځو لپاره مظاهرې وشوې. په سرحدي سیمه کې په زرګونو کسان ګیر پاتې دي او پاکستان هغلته د اغزن تار لګولو په اړه وایي چې هیواد له وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره دا کار ضروري دی. د عبدالحلیم بلوچ په ګډون نور په زرګونو نصیب بلوچان چې د بلوچستان او سیستان بلوچستان سره تعلق لري په دواړو هیوادونو کې د روزګار د نشوالي له امله په غیر قانوني ډول یې د تیلو کاچا کولو ته مخه کړې ده. دغه دواړه سیمې په معدنیاتو او قدرتي وسایلو شتمنې دي او تجارتي او بحري لارې هم لري، خو بیا هم د بلوچانو اکثریت لرونکي دغه علاقې د ملک غریب ترینې هغه دي. د سبزل د کورنۍ یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه په کور کې د ګټې یوازینی ذریعه وه. هغه غوښتل چې خپلو بچو ته ښه ژوند ورکړي، نو ځکه یې له خطره ډک دغه کار کوو. د سبزل شاته پنځه لوڼه او یو زوی پاتې دي. د هغه خپل وویل چې کار ته تر تللو مخکې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې سایکل او د اختر جامې به ورته اخلي. اوس یې زوی په بیا بیا د پلار پوښتنه کوي. په عین حال کې په چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. له ایران سره نږدې د بلوچستان په تربت ضلع کې د سرحد سوداګریز اتحادیې جنرل سیکرټري ګلزار دوست مشال ریډیو ته وویل چې څلور ډرایوران مړه شوي او ښایي دغه شمېر زیات شي. د هغه په خبره مخکې یې کله هم داسې حال نه و لیدلی. دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه پوله بې له څه خبرداریو تړل شوه، نو په زرګونو ډرایورانو سره خوراکي سامان په ختمېدو دی او خوبونه یې خراب دي. په گوادر کې یو خبریال بهرام بلوچ وای چې ځایي اوسیدونکي د نورو کسانو د مړینې یره لري. داغه په خبره په کیچ، پنجګور او گوادر کې تر لسو زرو زیات ډرایوران د پولې دواړو خواو ترمنځ کیر پاتې دي. دا د بلوچستان هغه ضلع دي چې له ایران سره مشترکه سرحد لري. دا بلوچ په خبره له هغوی سره خوراک نشته، د تودوخې درجه هم ډیره ده او بې یارو مددګار دي. دی وایي چې د حکومت کار هم سست دی. هغه وویل چې انتظامیه اوس خلک پرېږدي چې ګیر پاتې کسانو ته خوراک او اوبه وروړي، خو بیا تړل شوو سړکونو او لارو د مرستې او ژغورنې کار سخت کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره د مسلسل رابطو د هڅو باوجود نوموړي جواب ورنکړو. خو وروسته یې په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د مسلې د حل کوشش کوي او چې څه هم مخې ته راځي له رسنو سره به یې شریکوي. شاهوانی وویل چې دوی له مرکزي حکومت سره د مسلې د حل په اړه خبرې کوي. د کیچ مرستیال کمشنر او یو لوړ پوړي حکومتي بیوروکراټ حسین جان بلوچ وویل چې دوی له ګیرو شوو کسانو سره مرسته کوي. نوموړي تېرونی په یو بیان کې وویل چې انتظامیه ګیرو شوو سلګونو ډرایورانو ته مرسته رسولې ده. دا بیان نوموړي یو تړل شوي سرحد ته تر دورې وروسته ورکړ. خو بیا عبدالحلیم بلوچ وایي چې د حسین جان بلوچ د اپریل 13 دورې پس هم په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی. هغه وویل که دوی د مظاهرې کوشش کوي نو ملیشا ځواک یې وخي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر ثنا بلوچ وویل چې په صوبه کې د ترقۍ د کمی له امله اوسیدونکي بې وزله او شاته پاتې دي. د نوموړي په خبره د بلوچستان 12 میلیونه خلک له غربت، د انفراستراکچر او صحت خراب نظام او کمی خواندګۍ سره مخامخ دي. نوموړي وویل چې د دې له امله د سیمې ځوانان د پولې هغه غاړې خطرناکې سوداګرۍ ته مخه کړې ده. سنا بلوچ وویل چې اسلام آباد په سرحدي سیمه کې اغزن تار لګوي، خو دې ته پام نه کوي چې د دې خراب اثرات پسوي. دا د سیمې بیروزګار ځوانانو لپاره یو ډیر خراب حالت جوړوي. هغه وویل پکار ده چې په ایران، پاکستان او د بلوچستان په استازو مشتمل یو درې اړخیز کمیشن جوړ شي او داسې تګلارې جوړې کړل شي چې پر سیمې خراب اثرات ونه لري. د نوموړي په خبره پاکستان او ایران باید یوځای شي او په بشري بنیادونو خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. بلوچ نمائندگان او فعالان د پولې دواړو خواو ته تجارت نه یوازې د اقتصاد له پلوه ضروري ګڼي، بلکې وایي چې دا د سیمې د کلتور هم یوه برخه ده. دوی وایي چې دغه ختمولو سره به ډېر ژوندونه او رښتې له خطر سره مخامخ شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. په پاکستان کې چارواکو او ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو نه عملی کولو په صورت کې د ټولبند لګولو خبرداري ورکړه ده چې سوداګر یې اندېښمن کړي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهی وایي له اعلی وزیر سره لیدلې او ورسخه غوښتي چې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته د ورته د دوکانونو خلاص ساتلو اجازه ورکړي او ټولبند نه لګوي. د اپریل پر 9 په یو حکومتي ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د کوینون لسوبا درې میسپی تر 3000 زیات کسان وژل دي او روانه میاشت مثبت په خوشمیر خورا لوړ شوې ده. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري په هیواد کې د کورونا وایرس د خوریدلو د مخنیوي لپاره بیا د ټولبند لګولو دړه ورکړی ده او ویلي دي چې کولس په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به په ټولبند کولو مجبور شي. خو د سوداګرو تنظیمونو بیا ویلي دي چې د وړاندې نه دوی د مالی مشکلاتو سره مخ دي او په داسې حالاتو کې مکمل ټولبند نشي زغملی. په دغه اړه د پښتونخوا د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات هم کړی دی او په پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی په دغه اړه وایي چې دوی د اعلی وزیر نه دا غوښتنه هم کړی ده چې د شپږو بجو وروسته دی دوی ته د کار روزګار اجازت ورکړي شي.
دیو د مونږ وزیر اعلی سره خبر وکړه نو هغه مونږ ته دا یقین دهنی ورکو چې دا بیماری چې کوم موجوده پوزیشن کې کده نه زیات نشي نو لاک ډاون بچر تم نه لګي او کډ لاک ډاون ولا څه خبر ای نو هغه مونږ ته ویلې چې مونږ به تاسو ته مات کېالو او یو چې کوم د اختر نږدې دی نو لہذا افطاری نه پس 9 نه تر 2 پورې بازارونه دې کولاو کړی شي یا دې کې د کټګریز جوړ شي چې کم کار چې اختر سره لګي هغه دې کولاو شي خیر دې باقی دې بندي چې مکمل لاک ڈاؤن سره دوا طبقه ډېر طبقېږي یو هضمګه طبقه دې چې دکاندار دې نو هغه چې کم دې مالونه راوړي دې دې اختر د پاره کدا سټاکونه پاتې شي نو هر سبا تباشي او ما وته ویل چې دې نه علاوه ار یو دکان کې چې کوم نه 4-5 مزدوران دي شاګردان دي سیلز مین دي نو مطلب دا دی چې دا خلک باختر باندې وسه کوي.
د کورونا ناروغي په اړه د اپریل په 1 نیټه د خبر شوی سرکاري راپور تر مخه د کورونا وایرس په 3 سپکی د اپریل د لومړۍ نیټه نه تر 1 نیټه پوري د دغه ناروغي نه 1.5 د پاسه 3000 کسان مړه شوی دي او د اپریل په میاشت کې د مثبتو کیسونو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره هم زیاته شوې ده. خو په پښتونخوا صوبه کې د کورونا د سارنې د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې په هسپتالونو کې د داخل شوي ناروغانو لپاره دوی په هسپتالونو کې سهولتونه هم زیات کړي دي. په دغه لړ کې په پیښور کې د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په یاد روغتون کې د ناروغانو د شمیرې او سہولتونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
موږ سره دې ټیم کې د کرونا درې سوه یو کمیټه مریضان داخل دي. تیر څو ورځو کې مونږ د کرونا مریضانو کې لږ شانتي په تعداد کې لږ شانتي کمې مونږ لیدلې ده. دا کمی اریزم کې د شي خبر حال مونږ دا دوا کو چې دا مریضانو د تعداد هم د شانت کم شي او چې کم دی د دې بابا نه خلک چې کم دی په امان کې شي. په هر حال زموږ سہولیت دي چې حاضر دي د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوايانې او ټول هر څه سہولیت چې کم دی تر دې د مخه ټیک ټاک ملاويږي الله دې کې چې د حالت هم د شانت خکېدو طرف ته لاړ شي.
په عین حال کې په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر هم روان دی. خو ډاکټران وایي په پاکستان کې ټولو وګړو ته د کورونا ضد واکسینو لګولو کې به ډیر کلونه لګي او په کار د ولس د غنی غونی په ځایونو کې د ماسکونو کارولو د یو بل نه د فاصله ساتلو او د لاسونو د نه میلاوهلو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر سجاد یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې پاتې شئ بلا ضرورت راوځئ ما سوشل ډیسټنسینګ ولرئ مطلب د یو بل په منځ کې فاصله وساتئ ماسکونه چوي لاسونه انځئ. زمونږ آبادی چې کم ده نو مونږ خو یو ډیر زیات غریب ملک یو نو زمونږ او بل چې کم دی زمونږ د دې ویکسین هم ډیر ګران دي نو مونږ ټول آبادی ته ویکسین نشو رسولی. زمونږ ډیر کم خلکو ته ویکسین شوی په ملک کې 2 کروڑ آبادی ده نو سو پورې چې ویکسینیشن ټول ملک نه شوی نو د هغې پورې د دې بیمارۍ نه روکتام ډیر ګران دی او مهرباني وکړئ تاسو احتیاط وکړئ.
د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل نور کسان د کورونا ناروغۍ نه مړه شوي دي، چې ورسره د کورونا ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو ټوله شمیره سده پاسه ول زره وسوته رسیدلې ده. او په پاکستان کې د کورونا په ټولو مثبت شوي شاوخوا اته لکه 15,000 کسانو کې ولکه 8,000 کسان د دې ناروغۍ نه بیرته رغیدلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ ما ورېده. بل پلو د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسین ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به خواوشا 100 میلیون یا 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په شمېر نورو هیوادونو کې ورله مخه د کوویډ 19 واکسینو ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه نه ورتخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د واکسینو پر رول او ارزښت زموږ همکار احمد شاه زمي رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15,000 کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به 4 صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دغه مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، 100% بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 80% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا 2 په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه انفارمیشن لري، یو یا کته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولي، یا چې سمجاوي هم کې پیسې د غشي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی با کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره نړیبل یا د ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې، خبروي به خبرتای ورکې، بیا به هغه خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. اور بل دریم شهیدا د ائیډیل خلچ کم دی، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه غلا کې واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلګ ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا. نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دي، تکلیف ورکول دي، ایزا ورکول دي. یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن له خوخ کړه.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پایه به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار له مخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
احمد شاه اعظمی رپورټ ما اوریده. په خیبر پښتونخوا کې د زیاتره اوسیدونکو مورنۍ ژبه پښتو ده، خو کم خلک په کې لیک لوست کوي. پوهان وایي د دې لوی لامل د پښتو ژبې بدل رسم الخط یا لیکلار او بیا په کې د استادانو نه روزل کېدل دي. دوی هم دا رسوایي مورنۍ ژبه د نصاب برخه هم نه ده او په پښتو ژبه ورسپانې تقریبا د نشت برابر دي، نو ځکه هم د پښتونخوا زیاتره خلک په پښتو لیک لوست نشي کولی. نور له پېښوره د حسن علي په رپورټ کې.
دا عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس او څېړنکار ډاکټر سهیل وایي چې دا و خبر پښتونخوا کې تعلیمي شرح د 55 نه تر 50 پورې ده. 2.5% د شخصي سکولونو سره دي چې د هغې زده کوونکي د پښتو لیک لوست نه محروم دي. 6% په دولتي سکولونو کې زده کړې کوي. دا خبر پښتونخوا په 8 تعلیمي بورډونو کې د 8.5 لک ماشومان د 10م ټولګي زده کوونکي دي چې صرف 1.5 لک ماشومان د پښتو زده کړې کوي. دا ډاکټر سهیل ترمخه 1.5 کال وړاندې پښتو املا چې عربي رسم الخط کې وا لکه بل لیک لوست اسانو، خو په کال 1999 کې دا باړګلې املا تر څنګ راتلو سره په لیک لوست کې ستونزې پیدا شوې چې لوی وجه یې په حکومتي کچا د استادانو روزنه نه کولو.
اغه نصاب چې تا جوړ کو بیا دا نوی نصاب مطابق ته اغه عمل درآمد پکې نو ته برغه پر اول استاد ټرین کې دا غ ټریننګ نه پس باغزینو خای په هغه طریقه باندې په هغه ماډل باندې په کم ماډل باندې چې دا جوړ شوی املا خود بړګلې جوړ شو، خو نه په خبر پونتون او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ د پاره اس قسمه بندوبسونه کو.
پیجندل شاعر امجد شہزاد د پښتو د لیک لوس په اړه وویل چې تر سو پښتو د نصاب لازمی برخه نه وي ګرځیدلې، تر هغه به لیک لوست کې هم د غرنستونزې مخې ته راځي.
لا هو مورنۍ ژبې لا د اولمبي کلاس نه واخله، اولمبي جماعت نه واخله، تر اخره پورې دا یو لازمی مضمون په توګه رایج کول دي. مطلب خلک خپل ژبه زده کړي، خپل شخص په پیژني او خپل عناناتو نه خپل تاریخ نه خبر شي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکي کامران دانش وایي په پښتو کې ایم فیل او پی ایچ ڈی نه کوي چې وجه یې پښتو پر ژبه کې د نوکرو نشتوالی دی.
بلا زموږ حکومت تخواست دی چې پښتو دې زموږ د نصاب ژبه کې، زموږ پبلک سکولونو کې، زموږ په سرکاري سکولونو کې چې پښتو د 10م پورې د 12م پورې خامخا مضمون کې.
د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا د صوبي کلتوري مشر خادم حسین وایي 80% پښتانه په خپل مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، خو د لیک لوست تناسب یې د 15 نه هم ښکته دی.
د دې کم لیکل لوستلو بنیادی علت دا دی چې د پښتونخوا نن سبا سکولونو کې او کالجونو کې د پښتو نصاب د نشت برابر حیثیت لري، او د هغې هم بنیادی علت دا دی چې پښتو دلته منډای د کاروبار د ملازمت د سرکاري دفترونو ژبه لا تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. د هغې د وجې نه دغه لیک لوست کې کمی په نظر راځي.
دا ملکن پوهنتون اسسټنټ پروفیسر نورالبصر امن د چارواکو هغه نوټیفیکیشن ته پاملرنه وکړه کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره پیل شوی او
پښتو د لیک لوست لپاره دا ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د الیمنټری سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ کوم نوټیفیکیشن په کال 2012 کې د جنوري په 13 نیټه کړی دی، هغه دې لازمی کړی شي. په هغه کې دا خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې څومره هم ژبې دي دا دې په نصاب کې شامل کړی شي، او دغه نصاب دې تر 12 پورې لازمی کړی شي.
دا سیړنکار عبدالباسط د پیجډي د سیړنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 80% پلاران په خپلو بچو د پښتو زده کړې کول نه غواړي. ډاکټر سهیل وایي د پښتو لیک لوست کې بنیادی وجه چې مخې ته راځي هغه کې د چارواکو له طرفه د پښتو کتاب کم چاپ کول، د انګلیسي سکولونو زیاتوالی، د پښتو مجلې ورځپاڼې نه چاپ کېدل، یا چې کوم چاپ کېږي هم د هغې د چاپ شمیره د نشت برابر ده، او د آئین آرټیکل 225 په عمل کې نه راوستل دي کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره جوړ شوی. او په خیبر پختونخوا کې د مورنو جبو لپاره په حکومتي کچا سګامونه پورته شوي. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ ابراهیم او د صوبې د تعلیم وزیر شیرام ترکی سره مسلسل د تماس نیولو هڅې وکړې، خو دوی د حکومتي دریز ورکولو نه ډډه وکړه. حسن علي، مشال رادیو، پېښور.
د حسن علي د همدې رپورټ سره اوریدونکو د رپورټونو لمن رانغاړو او د ودان عثمان خیل په آواز کې د سندره تاسو وړاندې کوو. سو شبي له موسیقي خوند واخلئ.
Oh, what up?